صبح امروز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل انمس بارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انزای بفرمایید.
در ازیت من سلطان محمد سرور قدرمن دوستان و زما اجملنده و زما د نور همکاران و سلامونه و منی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی دی. د ایران چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته سفر وکړي. نور موضوعات او رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی دی. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی، او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو مسؤل مقام هیله څرګنده کړې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه به یو وسله رامنځته شي. دا د ازادي راډیو د پاموکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دانیل فیلډمن پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او متحده ایالاتو د اړیکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همداراز د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی ویلي دي چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستر ستونزه ده. په کتنه کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي همداراز ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي. د رپورټونو له مخې جواد ظریف ته د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مرزی افغان ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به هم په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي. تمه ده چې تهران ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې سند هم د دواړو هیوادونو د مشرانو یا جګپوړو چارواکو لخوا لاسلیک شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په ابوظبي کې د ایرلند ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې کیږي چې د کرکټ نړیوال جام په درشل کې په متحده عربي اماراتو کې روانه ده. افغان لوبغاړي په دې لړۍ کې له ایرلندي او سکاټلندي سیالانو سره لوبې کوي. افغانستان د شنبې په ورځ په خپله تیره لوبه کې د ایرلند لخوا ماتې وخوړه او دوه مخکینۍ لوبې یوه ګټلې او بله بایللې. د سبا لوبه په دې لړۍ کې د افغانستان وروستۍ سیالي ده چې له هغې وروسته به په نړیوال جام کې د فبروري په 14مه په استرالیا او نیوزیلینډ کې پیلېږي لوبې وکړي. د نړیوال جام په سیالیو کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 13مه له بنګلادیش سره وي. دا سیمه او نړۍ خبرونه مله داسې خبره پیلو چې له افغانستان سره تړاو لري. متحده ایالاتو د پاکستان دغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقانی شبکه غیر قانوني اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماری حرف پرون وویل چې دا به پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره یو مهم اقدام وي. میرمن حرف وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیر اسلام آباد ته د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره له تروریزم سره د مبارزې په اړه هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې پرون د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې وایي په نږدې ورځو کې به د حقانی شبکې او یولس نورو افراطي ډلو پر فعالیت بندیز ولګول شي. حقانی شبکه د متحده ایالاتو په تور لیست کې له شاملو ډلو څخه ده. لازاده رادیونه خبرونه اوري. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی. د بلجیم لوی څارنوال اریک وان ډیرسټ وایي چې په ختیځ ښار ورووي کې عملیاتو د هغه تروریستي حملو مخه ونیوله چې افراطي وسلوال وغوښتل په پراخه کچې پایل کړي. پولیس په پلازمینا بروکسل او ورووي کې د هغه لسو کورونو د تلاشۍ امر شوی و چې ګمان کېږي افراطي وسلوال له سوریې تر راسنېدو وروسته پکې دېره و. دوه تنه وسلوال هغه مهال له پولیس سره بنخته کې وژل شول چې امنیتي ځواکونو په ورووي کې د عملیاتو لپاره ورسېدل. لدې عملیاتو سره سم په بلجیم کې احزارات دوهم لوړې درجې ته اوچت شول. په دې نښتو کې پولیس ته زیان نه دی اوښتی. په بلجیم کې د تروریزم پر ضد عملیات څو ورځې وروسته راغی کېږي چې په پاریس کې افراطي وسلوالو د درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې ولس کسان وشل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه پاریس ته ورسید او په پام کې د چینن بل فرانسوي چارواکو سره وګوري. جان کیری وونه روسلا غ حمله فرانسې ته سفر کوي چې ولس کسان پکې وشل شول. هغه لیکر نن په داسې حال کې له ولس مشر فرانسوا اولند سره ګوري چې پر متحده ایالاتو لدې کبل انتقادونه وشول چې په فرانسې کې پراخ لارینونو ته هیڅ چک پوړی امریکایي مقام نه ورخلې. تمه کېږي چې جان کیری به په پاریس کې وینا وکړي او له فرانسې سره به چې د واشنگټن پخوانی متحد بلل کېږي د امریکا د حکومت خواخوږي څرګنده کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو مسول چارواکي له سرګند کړی چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه به د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ توافق په مارچ میاشت کې لټاکلي مهلت څخه مخکې ترلاسه شي. په ژنیو کې د ساده رادیو د فردا څنګه خبريال د ریپورت لمخې د مقام چې نه غواړي هویت افشا شي وایي چې د موافقه لیک د تخنیکی او سیاسي مسایلو همدارس د بندیزونو په اړه له اختلافونو سره سره تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ډېره هیله لري. د چارواکي په جنبا کې د ایران او امریکا د جګپوړو چارواکو خبرې مثبتې بللې. تمه ده چې د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، برتانیا، فرانسا، چین، روسیه او جرمني د جنوري په 13 نیټه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیل کړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه باوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته د وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. په دې موضوع سربیره په داسې حال کې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې دي، د افغانستان او ایران اړیکې بهتر کېدلی شي. د سیاسي چارو له یو کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه لرو چې وایي
چې داعش پیدا کېدل چې د سیمه کې خپل همکاري د افغانستان د دولت سره زیات کړي.
دا بلجیم پولیسو د دې واد په خاطر چې د مشکوکو ترسانو زد عملیات تر سره کړي. په دې مسله ام ریپورت لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې واد د وایز وکونو پر پیوړتیا په چټکۍ کار روان دي. په داسې حال کې چې اکثره دینی عالمان تل ټینګار کوي چې انتحاري حمله غیر اسلامي دي، بیا ولی یو شمیر ځوانان د انتحاري حملو تر سره کولو ته چمتو کیږي؟
بابا جنت ته چې بس دا غون په کاپ کاپیران دی کابل کې، او ته به جنت ته په ځی وزن نسوال. بابا جنت ته لاشه بس کامیاب وسی دوه غس نه پیغام وکړي.
دا هغه انتحاري برید کون کې دی چې تر برید مخ کې افغان امنیتی ځواکونه نیولې دي. دا څو تنو داسې ځوانانو سره د امبرکو پر بنسټ یو ریپورت هم لرو. که وختو زین نور مسائل هم چېړو د خبرونې په دوام نمایي کې یو کله زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لیاده مباسي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. تمه ده چې جواد ظریف به افغان چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو په اړه خبرې اترې وکړي. په دې اړه احمد تکل ریپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر یوازې څو ورځې وروسته له هغه کابل ته سفر کوي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په تهران کې له ایراني چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې جواد ظریف به پر روانه اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایراني چارواکو ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. ښاغلی اتمر د افغانستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پرانیستو خبره هم کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرزی افخم تیره ورځ وویل چې جواد ظریف به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به خبرې اترې وکړي. میرمن افخم زیاته کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې روانې دي او ښاغلی ظریف به د دې سفر په ترڅ کې د دواړو اړخونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د وروستي سند د برابرولو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. یسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وایاند له قول زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې او د افغانستان د ولسمشرۍ له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پراخ شوې. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د تهران د سفر بلنه هم ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند مرزی افخم وایي ولسمشر غنی به په یو مناسب فرصت کې ایران ته سفر وکړي، خو د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د افغان ولسمشر د سفرونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره رد کړه او د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر لپاره لپسې تماسونو سره سره له ځواب ویلو ډډه وکړه. د ولسمشر ویان له دې مخکې ویلي و چې د ملي امنیت سلاکار له ایران سره هغه طرحه شریکه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم پکې شاملې دي او دا د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې یوه مهمه برخه ده. تمه ده چې دا سند به تهران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشران یا جګپړي چارواکي لاسلیک کړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور تل د ایران لپاره د اندېښنې سرچینه وه، خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅکله هم ایران ته کوم ګواښ ونه شي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي کابل ته سفر کوي او د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د ایران او متحده ایالاتو اړیکې له 16 راهیسې ترنګلې دي، د کابل او تهران ترمنځ ستراتیژیک همکاري څومره ممکنه ده؟ په دې اړه احمد تکل په فرانسه کې له ډیر افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړي. ښاغلي وردک، د مرکې په پایل کې د دې همکاري لپاره د افغانستان او ایران مشترک ټکي په ګوته کړل.
او د افغانستان په مسایلو کې برخه درلودلې ده او لري. په اوسنۍ شرایط کې سیمې ته داسې خطرې پېښې دي چې په خطرو د ډل نه ځینې داسې هم دي چې د ایران او افغانستان او د پاکستان د پاره ګړې دي چې دا افراطي ډلې دي. زه فکر کوم چې د داعش پیدا کېدل چې دې سیمه کې رقم ورکړل شوي دي د دې باعث شوي وي چې ایران خپله همکاري د افغانستان د دولت سره زیاته کړي چې څه دي خطرې
مخاوني. د تروریستي ډلو په لمنځه وړو کې او یا لکه څنګه چې ویل شوی چې د سولې په خبرو اترو کې ایران څه کولای شي له افغانستان سره په کومو برخو کې دقیقا مرسته کولای شي؟
ایران خو ډېر وخت پورې د افغانستان مخالف قواوی تقویه کولی وې د دې راپورونه هم په مطبوعاتو کې خپاره شوي، مګر اوس شرایط بدل شوي دي. نور په دې سیمه کې د طالبان نور خطرناک چې جرمونه راغلي دي که وغواړي کله شي چې طالبان سپرو چې کومې مرستې کړي هغه بندې کړي او لا کوم تاثیر پرې باندې لري دوی تشویق کړي چې مذاکرات مرسته راغلی شي.
او له امریکا سره د افغانستان اړیکې او بیا په بل تصویر کې له امریکا سره د تهران ترنګلې اړیکې دا به په دې کې کوم ممانعت یا خنډ رامنځته نه کړي؟
خوب مبخل رمان سنیش کهی، مگر دا خبر خامخا مترکیی چه پچیر دا امریکایان دا افغانستان و دا ایران مجلی که دلونه کم نارضایتی بوله دی خواهی چه بیمو کرشی چه دا مذاکرات که چه کنس شده واسه که ممانه ایجاد کلی، مگر دا بلا لوریه دا یو بلا انتخاب هم دا چه که امریکا نقالی شده افغانان سردی سولی دا واسه ورخه که مرفته بکنی. افغانان کولی شي چې د منطقوي د سیمې د هیوادونو سره داسې تدابیر ونیسي چې سوله په منطقوي ډول باندې افغانستان ته راولي.
ډاکټر صاحب، تاسو د ایران د همکارۍ په صورت کې په افغانستان کې د ثبات او سولې ټینګښت ته څومره امیدواره یاستئ؟
زه خو داسې فکر کوم که شاید په سیمه کې د افراطي ډلونه دومره زیات وي چې ایران هم جدي خطرات احساس کوي. ایران دا امکانات لري چې د افغانانو سره مرسته وکړي، ځکه چې ایران په افغانستان کې ډېر لوی اغېز لري او خپله ایرانیان هم تخنیکي او انساني امکانات لري چې د سولې په واسطه کې افغانانو ته وسکې ورکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو فرانسې میشته کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې تاسو سره د ایران او افغانستان د اړیکو په اړه مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو اوس بلجیم ته ځوالته پولیسو د دې هیواد په ختیځ کې د مشکوکو تروریستانو ضد عملیات ترسره کړي. بلجیمي چارواکي وایي دوه کسان چې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. پولیسو ته په پلازمینه بروکسل او ختیځ ښار ویاروی کې د هغو لسو کورونو د تلاشۍ امر شوی و چې ګمان کېږي افراطي وسلوال له سوریې تر راستنېدو وروسته پکې دېره وو. د بلجیمي چارواکو په وینا د ویاروی عملیات د دې ښار د تروریستي او جهادي ډلو پر ضد ترسره شول. د بلجیم لوی څارنوال وویل دوه وسلوال هغه مهال د پولیسو لخوا ووژل شول چې سرتیری د عملیاتو لپاره سیمې ته ورسېدل. ایریک وان دیر سیپت وویل چې د ویروی عملیاتو د هغو تروریستي حملو مخه ونیوله چې افراطي وسلوالو غوښتل په پراخه کچه یې ترسره کړي. په تحقیقاتو کې مو معلومات ترلاسه کړل چې یوې ډلې غوښتل په بلجیم کې تروریستي حمله وکړي. په ویروی ښار کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال څو مشکوکو کسانو سمدستي د ماشینګڼو په وسیله زموږ د خاصو پولیسو پر ځواکونو ډزې وکړې. دواړه مشکوک کسان ووژل شول او درېیم یې ونیول شو. په دې نښته کې پولیسو او ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لدی عملیاتو سره سم په بلجیم کې احضارات دوهمې لوړې درجې ته اوچت شول. آر ټی بی ایف ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې د ویروی د اورګاډي سټیشن ته نږدې د څو چاودنو غږونه اورېدلې دي. په بلجیم کې د تروریزم پر ضد عملیات څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په پاریس کې د افراطي وسلوالو د درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې اولس کسان ووژل شول. بلجیمي چارواکو مخکې ویلي وو چې د هیواد ته د پاریس د حمله د یو ګډونوال امیدی کولیبالی د تلو او هلته د وسلې د اخیستو په اړه تحقیقات کوي. بلجیمي چارواکي وایي د تروریزم ضد عملیات به دوام وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع وزارت چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د افغانستان د هوایي ځواکونو غیر فعال برخې لکه رادار، دافع هوا، راکټ او داسې نورې فعال شي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر هلو ځلو ټینګار کوي چې لا هم د دوی په وینا دغه برخه په بشپړ ډول پر پښو نه ده درېدلې. د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل پر دې کار کوي چې د هوایي ځواکونو هغه برخې فعال کړي چې تر اوسه غیر فعال دي. دولت وزیری وایي
ډیر کار شوی دی. موږ درې لواوې لرو، یوه لوا په شینډان کې، یوه په کابل کې، یوه په کندهار کې ده. زموږ د هوایي قواوو د هلیکوپټر برخه او د ترانسپورټ برخه فعاله ده. د مدافع هوایي برخه یا رادار ترچی ده، په یوه راکټ دا برخې تر اوسه فعال شوي نه دي. کار ورباندې جریان لري. امید دی چې په نږدې راتلونکي کې دغه برخې هم فعال شي.
د جنرال وزیری د سرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس مهال د افغانستان ټول محربوي عملیات او جګړې د افغان ځواکونو په غاړه دي. د هوایي ځواکونو ملاتړ د عملیاتو یو عمده برخه جوړوي چې دا کار د دفو ترد، جنگي او ښکاري الوتکې کوي، خو افغانستان لا هم د الوتکې نه لري. دفاع وزارت وایي نړیوالې ټولنې ژمنه ورسره کړې چې تر 2018 کال به یې اړتیاوې پوره او غیر فعالې برخې به فعالې کړي. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، کشاف، تخنیکر او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، بریتانیا، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې د هرات په شینډند ولسوالۍ کې پزده کړو بوخت دي.
بلخ له پاکستان خبریدونکو ورسپانې ایکسپریس ټریبیون ویلي حکومت پریکړه کړې چې د حقانی شبکې او جماعتو داوه په ګډون پر شاوخوا لس تنظیمونو بندیز ولګوي. ورسپانې ته د امنیتي چارواکو شننکو ویلي کدا کار وشنو دا به د پاکستان په امنیتي تګلاره کې د مثالی بدلون ښکارندوی وکړي. لا پامیر ساحله په دې اړه نور تفصیل.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وایي لوړ پوړو امنیتي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې د پاکستان حکومت د حقانی وسلوالې شبکې او جماعتو داوه په ګډون پر لسو تنظیمونو بندیز لګوي. دې چارواکو د نوم نښودو په شرط ورسپانې ته ویلي چې په دې لړ کې به رسمي اعلان په راتلونکو څو ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله نړیوال ترهګر وګرځاو او بندیزونه ور باندې ولګول. ملا فضل الله د تیر کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې پر سکول د بریټ پړه منلې و. تر هغه پیښه وروسته پاکستاني مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو تګلارې جوړ کړه چې تر مخې په وسلوالو بریدونو کې د ککړو کسانو مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ شول. امریکا د 2012 زیږیز کال په سپتمبر کې حقانی وسلواله شبکه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړې و. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم دا ډله په تور لیست کې شامل کړه. پر دې ډلې تور دی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو او افغان ځواکونو لوی بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي د حقانی شبکې په اړه فکر کېده چې په شمالي وزیرستان کې پیاوړی مرکز لري، خو هلته د تیر کال په جون کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دفاعي او امنیتي چارو پوهان وایي پر جماعتو داوه ډلې بندیز هم یو لوی پرمختګ ځکه دی چې د ډلې مشر حافظ سعید د هند او امریکا په نظر کې د لشکر طیبه ډلې یو مشر دی او دا چې پر لشکر طیبه په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د وسلوال برید تور دی. یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو په لار کې پر ځینو تنظیمونو بندیزونه لګول د دوی لومړی ګام دی او دا چې ولس به د وسلوالو ډلو د ماتولو په لړ کې داسې نور مثبت اقدامات هم وویني. د چارواکي د نوم نښودو په شرط ویلي ملکي او پوځي مشرتابه پریکړه کړې ده چې پر حقاني شبکې او جماعتو داوه بندیز ولګوي. د کورنیو چارو وزارت ځینو چارواکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان حکومت هغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر وروستي سفر مخکې پر 290 تنظیمونو بندیز ولګاوه. له دې سره په هغه هیواد کې تر بندیز لاندې د ډلو او تنظیمونو شمیر 2 ته ورسید. دا چارواکي وایي شاوخوا 30 تنظیمونو په نورو نومونو فعالیت کاوه، لکه جیش محمد ډلې د خدام اسلام او رحمت ټرست په نوم خپل چارې پر مخ وړلې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي هغه لس چې دوی ترلاسه کړی پکې د حرکت الجهاد الاسلامي، حرکت المجاهدین، فلاح انسانیت فاونډیشن، الاختر ټرست، الراشد ټرست او د اومه تعمیر نو نمونه ورکړل شوی چې تر بندیز لاندې راځي. پر دې ټولو ډلو د ترهګرو فعالیتونو او لوسلوارو ډلو سره د تړاو تورونه دي. په لیست کې د حاجی خیر الله ستار منی ایکسچینج، راحت لیمیټډ او روشن منی ایکسچینج نمونه هم دي. پر دې صرفانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او امریکا په 2012 زیږیز کال کې ځکه بندیزونه لګولي ول چې د وسلوارو ډلو د مالی ورکړې راکړې په برخه کې مرسته کوله. مشال رادیو پر ځینو تنظیمونو د بندیز په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دغه خبر په آزادانه توګه پخلی نشي کولای.
اکثره دینی عالمان تل ټینګار کوي چې انتحاري حمله غیر اسلامي او غیر انساني دي، خو پښتنه دلته ده چې ولې د انتحاري حمله په حرام ګڼلو سره یو شمیر افغان ځوانان دي ته آماده کیږي چې په افغانستان کې انتحاري حمله وکړي. د دې پښتنې د ځوابولو لپاره ازادي رادیو له درې ځوانانو سره چې له انتحاري حمله مخکې نیول شوي خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو ځانګړي رپورټ ته چې د یادو کسانو له مرکو جوړ شوی.
ټولو انتحاري حمله کوونکو ته د پاکستان په ځینو دینی مدرسو کې داسې ذهنیت ورکول کیږي چې د افغانستان ټول خلک کافران دي او باید چې د انتحاري حمله د ترسره کولو له لارې ورسره جهاد وشي. دیارلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د انتحاري حملې د ترسره کولو لپاره کابل ته راغلی و او د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماما په هڅو پیښور ته لاړ او هلته یې د تنګي په سیمه کې د مفتي په مدرسه کې د انتحاري حملو روزنه ترلاسه کړې. بلال وایي یو نیمه میاشتې د یو پاکستانی مدرس لخوا د انتحاري حملو روزنه ولیدلې.
په جنت ته چې بس دا غون په کاپیلانی کابل کې او ته په جنت ته په ځو وزن نسوال په جنت ته لاسه بس کامیاب وسې تو غاست نو پیغام وپیږې خوشاله مچ نیولې بس لمر نه خو بچ کړو. ریموټ دو با دو ریموټ وده یکاتی ما یکاتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموټ تا وه.
بلال چې لا ماشوم دی په داسې حال کې چې سترګې لوخ کړه ډکیږي وای چې خپل مور او پلار سخت لري دیږي. لدم یو پختل کده انتحاري حمله کړي وای او مور او پلار خور ورور یا کوم بل خپلوان دی وژل شوی وای څه احساس به دی درلود؟ په جواب کې راته ویل لخپل نیت او لدی چې د وسلوالو مخالفینو دوکه می خوړلې پښیمانه يم. د بلال په څیر اتلس کلن میر احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راغلی و. میر احمد ازادي رادیو ته ویل پاکستانی استادانو یې د انتحاري حملو ټول چلونه د پاکستان د پیښور د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسې کې ورخودلی و. میر احمد چې د قران حافظ هم دی ویلي چې استادانو یې ورسره وعده کړی و چې له حملې وروسته به په جنت کې دعا او یاهوري درته ناشتي وي.
یو مسلمان نیستن
ما ته ویل چې اوسنۍ دولت مسلمان نه دی. افغانستان ته امریکایان راغلي دي دوی د امریکا په صف کې دي، باید له دوی سره جهاد وکړو. جذبه می ډیره شوه او د همدې لپاره چې موږ ته یې دعوت او تبلیغ کوه ځان می تیار کړ. په تبلیغ کې موږ ته د اصحابو کیسې کولې او حدیثونه یې راته ویل.
میر احمد همداراز ویل چې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره ډیر کسان د حقانی شبکې یو مهم غړی حافظ حقانی روزي. انتحاری حملو ته د افغان ځوانانو او تنکیو ځوانانو د آماده کېدو ډېر علتونه موجود دي. افغان کارپوهان بېوزلي، بې سوادي او د ځوانانو لپاره د سمو کارونو نشتوالی د انتحاري حملو د ترسره کولو اصلي لاملونه په ګوته کوي. خو په هغو کسانو کې چې د انتحاري حملو د ترسره کولو نیت لري، داسې کسان هم شته چې له بهرنیو ځواکونو څخه د غچ اخیستلو لپاره تر ټولو غوره لار همدا د ځان او نورو وژل ګڼي. ادریس چې د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل دوه کاله د مخې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي حمله کې پلار ووژل شو، نو ځکه یې په کندهار کې د فرقان العلوم په مدرسه کې د انتحاري حملو زده کړه وکړه او غوښتل یې د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې انتحاري حمله وکړي.
بس پلا زه یو دم مې زړه باندې تنګیا راله، زما زړه تنګ سو، بس راولاړ شو. ما د پلار د غلطه دغه سو او دا کفار چې دي زموږ کومشریف هم څو واره سو زندې دښکرې دي او نبی علیه السلام وسلام باندې فلمونه هم جوړ کړي دښکرې دي. بس ما زړه یو دم تنګ سو، دغه سو بس راولاړ شوم، دې کاته بس راووتم.
په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر انتحاري حملې شوي چې پکې پر افغان او بهرنیو پوځیانو سربیره زرګونه عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې یو شمېر ارواپوهان په افغانستان کې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره د ځینو خلکو د آماده کېدو علت بې سوادي او هغوی ته په نه پاملرنه کې بولي. یو افغان ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معمولا په دغه سنو دغه سال دغه مرحله کې دغه مذهبي او دینی ګرایشونه یا لیوالتیاوې ډېریږي. معمولا دغه د دوی رشد، د دوی کنجکاوي، د دوی عقده، د دوی کورنۍ تعاملات، د دوی نور مسائل د سبب ګرځي. په داسې یو ټولنه کې چې هغه په سلو کې اتیا په سلو کې وګړي نالوستي واضح خبره چې د هغې کورنۍ غړی، د هغې کورنۍ اولاد، د هغې کورنۍ زوی یا د هغې کورنۍ زلمی باید دې ته هڅول کېږي چې هغه لاړ شي، انتحار وکړي، بل څوک مړ کړي، یا ځان مړ کړي، یا یو بل بدفیل وکړي.
ښاغلی عظیمي همداراز وویل چې کورنۍ باید په خپلو ماشومانو پام ولري او منظم درسي او تفریحي پروګرامونه ورته جوړ کړي. اخو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي انتحاري حملې غندي او د اسلام په خلاف یې بولي.
تک دغه کوم امتیاریان چې کېږي دغه آرام دي، امتیاری هم دي ناروا کار ده، مونږ د حکومت نه غواړو چې دوی مخه ونیسي.
نوم یې نیک عمل ده، د کابل سودین کېما، او دغه کوم انتحاري عملی چې کېږي دغه په شریعت او په اسلام کې حرام دي، باید چې دولت دې مخنیوي وکړي، باید چې دغه امنیت لګوي شي او د ملي اردو هغه چې خپل کارونه سرته ورسي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې پلاری څو موده د مخه د کابل په یکاتوت سیمه کې په انتحاري حمله کې وژل شو، ازادي راډیو ته وویل د قران حدیث په هیڅ ځای کې د بیگونا کسانو وژنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
پدرم روزه بود، پدرم معلم بود،
پلار می روزه نیولې و، پلار می معلم وو، د همدغه افغانستان وو، مسلمان وو، د خلکو زامنه ته درس ورکاو. په هماغه شپه تر لس بجو د مکتب شوقې جوړولې چې د خلکو زامن ناکام نشي، د شاګردانو شوقې جوړ کړې، دوه رکعت المنز وکړ او راته ویل چې زه ولاړم زویا چې
بچی ممیرم.
دینی عالمان بیا د انتحاري حمله په اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته ویل چې د دینی ارشادات لمخې هر څوک چې مسلمان وژني ځای دوزخ دی.
الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر څوک چې مسلمانان وژني د هغوی ځای دوزخ دی. که هغه په پارک کې وي، که هغه په سټیډیم کې وي، که هغه په سړک پر سر باندې وي، که هغه په مسجد کې وي، چې څوک مسلمان وژني د اسلام د دین لنګانه حرام دی.
خو اسلوال طالبان بیا وایي چې د نړۍ اکثر دینی عالمان د اسلام دښمن ته د ماتې ورکولو په هدف د انتحاري حملو له ترسره کولو سره هم نظر دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له انتحاري حملو نه په فلسطین کې هم کار اخیستل شوی دی او د مسلمانانو د قوي دښمنانو د ماتولو اغیزناکه لار ده. له بلې خوا د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف تیر کال انتحاري حملې حرامې وبللې.
کسایی که به انتحاری آماده شدن بشنونه میگپه، در اسی انتحاری کسی اختلاف به این خاطر نمیکنه که انتحاری فرصت توبه کردن را پیدا نمید.
سوک چی انتحاری تا آمده شوی دا خبر دیواری. د انتحاری پا برخه که اختلاف زکا نشته چی انتحاری د توبه کول فرصت نشی پیدا کوله. لهمده خاطر یوش میر عالمان پا دی نظر دی چی باید د انتحاری جنازه و نشی. زما خبره نده، د پیغمبر خبره ده. قسم پا خدای چی د قیامت پا رزمو پا تندی که لیکل کیگی چی د خدای لرحمت مایوس دی.
رحمت الله از رحمت خدا مایوس است.
یوش میر افغان کارپوهان وی افغان حکومت باید د وسلوالو مخالفینو ډلو او بیا پتیرا د انتحاری حملو د ترسره کوونکو د ملاتړو لیکو ته د افغان ځوانانو د ورتللو د مخنیوي په هدف ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې د اسلامي تعلیماتو معتبرې مدرسې باید په خپل افغانستان کې جوړې شي. د افغانستان په دینی مدرسو کې د قرآن عظیم الشان د اساسي ترجمې او تفسیر په سر هم ټینګار کیږي او دا یوه جدي اړتیا بلل کیږي.
یوار بیا د ازادي رادیو نه د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د کابینې د اعلان هرکلی کړی. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي. د رپورټونو له مخې جواد ظریف ته د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د کابل د سفر بلنه ورکړي. متحده ایالاتو د پاکستان د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي حقانی شبکه غیر قانوني اعلان کړي. په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژلي او یو بل نیول شوی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو یو چارواکي هیله څرګنده کړې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ توافق به په مارچ میاشت کې لا ټاکلی مهلت څخه مخکې تر لاسه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه پاریس ته ورسید او په پام کې دا چې نن به له فرانسوي چارواکو سره خبرې وکړي. جان کیری وونه ورسره لاغه حمله فرانسې ته سفر کوي چې ولس کسان پکې وشل شول. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وس هم یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مه باسئ چې وروسته د کابل له سټوډیو نه زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې مو واورېده چې سعید ته وویل شول که ګل محمد تاسو ته ابرا درکړي نو د مسافر جزا راکمېدی شي. او اوس به دا واورو چې دلاور خان د څه په اړه د څارنوال سره غږیږي.
ښه نو دلاور خانه، په غوره کې
هو څارنوال صاحب، هسې خو په خانانو کې خان یم، هم په وسو هم په کراس.
دی وسونو کړسونو خانه، اوس راته دا ووایه چې څنګه دې دا زوړ یار در په یاد شو؟
زما په یارانو کې زاړه نوی نشته، خو د کار سړی او بیکار سړی پکې بیل دی.
دلاور خانه، ستا هغه پټ نوم یې اوس هم په یاد دی، مطلب یې آشنا.
لږ ټیټ غږېږه څارنوال صاحب، ما سره چې نور خلک یې زده نه کړي، زه تو خو سره پوهېږو د یوې سوړې ماران یو که
نه. نه دا خو نه در سره منم. ښه دلاور خانه، مخکې له دې چې نور څارنوال صاحبان راشي خپل مطلب خبره دې وکړه.
څارنوال صاحب، خبره داسې ده چې زه د یو کس سر تر وزرو لاندې کول غواړم.
دا کس څوک دی؟
کس نه، زما غشي ته برابر ښکار یې وګڼه، یو قاتل دی او د هغه د تاوان سره زما ګټه تړلې.
د قاتل د تاوان سره دې ګټه تړلې؟ هغه خو اسنه هم ډېر تاواني دی، نو ښه ډېره ګټه به وکړي. دا څوک دی او څوک یې وژلی؟ او له قتل نه یې تا ته څه ګټه در رسیږي؟
ګوره، رسیږي یوازې ما ته نه، تا ته هم ګټه رسیږي.
ښه،
هغه د تاج محمد په نوم زموږ یو کلیوال وژلی، د ګل محمد ورور.
ښه نو ته څنګه دومره پر کلیواله مهربانه شوی چې د کلیوال او د هغه د ورور غمه کوې؟
زه نه د کلیوالو او نه یې د وژل شوي ورور غمه اخیستی یم، زه د ځان حق غواړم.
نو د هغه مقتول جایداد غواړې چې په خپل نامه یې کې؟ ستا مرض خو همدا د ځمکو نیول او پرې خېټه اچول دي.
ناصره، رښتیا ته ما سنې سره مړ شوې، هوښیار یې هوښیار، د بنده د زړه په خبره پوهېږي. دا هغه د نور زوی ده چې زما نه یې غصب شوې ځمکه بېرته واخیستله او کریو ریبي یې.
دا سړی خو باید ومنو.
خیر زه کله سې پرېږدم چې په کلونو کلونو د زندان میله پې ونه کړم.
ښه یوه خبره وکړه چې د قاتل دوسیه چېرته رسېدلې؟
سارم وال صاحبه ما ته د پیسو شمېرل په لاس راکړه. ښه پې پوهېږم نور په دې خبرو مې سر نه خلاصېږي. دومره درته وایم چې دا قاتل مسافر نومېږي.
مسافر؟ هو نوم یې اورېدلی. هغه د سنګ چوکۍ کې پرون یو سرنوال ناست و د هغه پر دوسیه یې کار کاوه.
بس زه درته وایم چې د مسافر په دوسیه نور ته کار وکړه او په زندان کې روز ته روز.
ته فکر کوې دا پر خلکو چې قید وزي او خوشي کېږي داسې هوایي خبره ده؟ هر جرم ته قانون سزا ټاکي. زه او ته هېڅ هم نشو کولی.
ښه نو ما ته لکه چې ځواب راکوې.
نه ځواب نه درکوم. هغه دوسیه لا وخته بل سرنوال ته سپارل شوې. زه د مداخلې حق پکې نه لرم خو یوه لاره شته.
ګوره ته یوه لاره پیدا کړه. سل لارې خو به زه پکې پیدا کړم.
که د قاتل مدعي یعنی وژل شوي کس وارثین خپله وغواړي چې سرنوال بدل کړي بیا نو امکان لري چې
یاره سرنوال ناصره که د دا کار وکړو هم به ما او هم به ځان مالامال کړي. بس زه په ګل محمد باندې ډېر غښتلی یم. سرنوال پې حتما بدلوم.
خو ګوره بې له کوم دلیله هغه خپل سرنوال نشي بدلولی.
پلوشي تا هډوکې لرګی راکړه. دا خو ډېر غټ دی بخاري کې نه ځایېږي. خامورې ما خو اول نه درته وویل چې دا لرګی غټ دی. ها دا واخله دا لږ وړوکی دی.
پوهېږم چې سعید ولې داسې سر په سادر کې تاو کړی پروت دی.
پلوشي پلار دې چې راغی څه خو یې نه ویل؟ نه مورې څه یې ونه ویل خو خپه غوندې و.
هو پلار خو دې خپه دی چې داسې د ماښام او مازیګر تر منځ ویده شو که نه کله داسې بې وخته ویده کېده.
سکینې ویده نه یمه ویښ یمه هسې.
وی مورې پلار خو مې هسې ځان په خوب اچولی و.
ښه پلوشې تا د پلار سره لاس یو کړی و ما ته مو چل جوړ کړی و.
نه مورې.
هی هی ښځې څه چل به مو جوړ کړی وي؟ په چل جوړولو پسې خو دلاور خان وتی و.
څه دلاور بیا کوم درمن ته ور اچوي؟
سکینې زه نن بندیخانې ته د مسافر لالا لیدو ته ورغلی وم.
ښه څه خبره خو نه وه معلومه شوې؟
نه خو د مسافر لالا وکیل یې ویل چې نن دلاور په نوم یو کس راغلی و او همدا ستاسو په دوسیه یې له کوم بل سرنوال سره خبرې کولې.
پلاره دلاور خان به بیا څه غواړي؟ زه خو ډېره ډارېږم.
نه لورې ته مه ډارېږې.
خو هر لوري ته چې دلاور مخه کی هلته د شیطان کار سپک شي. خدای خبر دلاور خان مونږ څه غواړي. پلاره هغه وکیل نه ویل چې نورې څه ورنه واورېدل؟
هو د دلاور د ورتلو په مطلب نه وه پوهېدلې.
نه هغه نه وه پوهېدلې خو زه پوهېږم چې هرو مرو د کوم پسات لپاره تلی و.
چې دا خدای ناترسه د خلکو په غمونو کې ځان ته څه خوشحالۍ لټوي.
سکینې همدا شر او پسات اچول د دلاور غوندې کسانو عادت وي.
پلاره دلاور خو هر ځای کې خلک پیژني. سرنوالۍ کې به یې هم پیژني.
څوک به وپیژني؟ خو د ځان په څېر خلک به پیژني.
خو د هغه په څېر خلکو نه ډار پکار دی. له سمو خلکو ولې څوک وویرېږي؟
خو پلاره که بیا یې بیبي ترور د تا هغه څه خبرې ور زده کړې نو بیا؟
ګل محمد کاکا ډېر یخ دی دکان نه کول پو.
لږ به نور هم صبر وکړو وراره که څوک په سودا پسې راشي. نن خو مو بیخي سودا نه ده کړې.
ما خو مازدیګر په خدای داد څلور دانې ژاولې خرڅې کړې کنه.
ښه شابه زمری زمری د څلورو ژاولو په پیسو به څه وشي؟
ګل محمد کاکا ځان سره خبرې کوي؟
هو ما وویل چې د زمري وراره مې ساړه کېږي نور به دکان وتړو.
هو ګل محمد کاکا تړو یې.
بس زه به هم د مرتبانو نه دکان ته دننه کړم.
دا مو اخله
راکه وراره
واخله. ګل محمد کاکا، هغه تیاری خو ته څوک را روان دی؟
کوم خوا؟
هغه زړې څا خوا ته، لکه چې کوم څوک په سودا پسې راغلی.
نه، دلاور خان دی، خدای خبر چې بیا څه وایي.
ګل محمد څه کوې؟ لکه چې دکان تړي، لږ صبر وکړه.
ما خوستن شنو څه وکړو؟
سلام علیکم ګل محمد.
وعلیکم سلام دلاور خان.
سلام کاکا.
اوهو، وعلیکم سلام. وعلیکم سلام، آفرین ګل محمد. داده وراره دم د خیره دکانداری د سره کوي.
اوهو، اوهو، ما خان می ډیر ورته وویل چې ساړه دي، کور ته لاړ شه، اوس یخ لږ پازاب کړی دی.
دلاور کاکا، چې شی اخلي؟
نه، څه نه اخلم.
وای خای، ولې راغلی؟
اصل کار می وو خانو ګل محمد، ته به هم دکان بندې، یوه خبره مې درته کوله.
څه خبره؟ لکه چې ډېره مهمه ده چې په دې سړه هوا او ماخوستن کې تر دې ځای راغلی.
او خبره خو مهمه ده. زما یو انډیوال سارنوال دی، وایم دا دوسیه مو هغه ته ورکړې وې، ځکه کېدای شي هغه بل سارنوال د سعید دوی په ګټه پرېکړه وکړي.
څنګه؟ دوسیه خو ما سره نه ده چې هغه نه یې واخلم او هغه بل ته یې ورکړم.
ګوره، دوسیه خو ما سره هم نه ده، خو د کار سړی لرم. ته بس یوه ریزه وکړه او وایه چې زه غواړم خپل د دوا سارنوال بدل کړم.
دلاور خان، زه خو دا کار نشم کولی. که ته وایې د هغه خپل انډیوال سره دې خبرې وکړه چې
نه، دا کار یوازې ته کولی شي چې مدعی یې، بل هیڅوک نشي کولی چې ستا د دوا سارنوال نه دوسیه واخلي او بل ته یې وسپاري.
ګل محمد کاکا، ټول مرتبانونه مې دننه یوړل، لاسونه مې ډېر یخ شو، کور ته نه ځو.
ځو ځو زمری وراره، ډېر بد کار رانه وشو چې ته مې کور ته ونه لېږلې.
زه خیر لاړ به شئ، خو فکر پرې وکړه ګل محمد، زه درنه لاړم، د همدې خبرې دپاره درته راغلی وم.
ښه دلاور خانه، اوس خو څه نشم ویلی، خو که پوه شم چې اوسنۍ سارنوال غلطي راسره کوي، بیا خامخا ورسره ګورم.
ښه نو، د خدای په امان، شپه م ناوخته شوه، زه لاړم.
په مخه دې ښه. زمری راځه راوزه، نور به دکان کلب کو.
ګل کاکا، دا اسلام پلار څومره ډېرې خبرې وکړې.
اوخو، په خبرو یې باور نه لرم، ځکه نهی مریضه غلطه راته لیکلې وه. خلک هم وایي چې لار هم دلاور خان کسانو راته نیولې وه.
سارنواله مینه، وایم چې نه مجرم وای او نه مدعی، دا دنیا به څومره آرامه وای.
هو، زه بیا وایم چې نه ظالم وای او نه مظلوم. ښه، څنګه دا فکر درکی سارنواله عزیز خانه؟
همدا اوس د چا پر دوسیه کار کوي؟
د مسافر، د قتل قضیه ده.
ښه سارنوال صاحبه مینه، که دې مسافر کمبخت قتل نه وای کړی، نو اوس به تا هم دومره مغزه ورته نه خوړلی.
سارنوال عزیز خانه، زموږ سارنوالانو مغزه خو باید په کار بوخت وي، خو چې داسې د مرګونو په قضیو مو زړونه او مغزه نه وای ستړی شوي، دا به ډېر ښه کار و.
یاره ښه وایې، دا جنایي قضیې خو ډېرې دردونکې وي، مدعی او مدعی علیه دواړو باندې مو زړه درد کوي.
هو که نه، هغه یو لوري خو مخکې لا ضربه خوړلی وي، د دې بل لوغړن بیا دلته مرتبه شي، کور او اولادونه هر څه ورنه په میدان پاتې شي.
همداسې ده سارنوال صاحب، که دې یاد وي هغه کس چې خپله ښځه یې په وهلو ټکولو مړه کړې وه، نن خبر شوم دومره قید حکم ورباندې شوی، واړه بچې خواره واره پاتې شول.
هو، دا ورسره تړلې ده چې د یو کس د لاسه ټوله کورنۍ په غم اوړي. اوس ته د دې مسافرنامې قضیې ته وګوره، د ماشومانو په سر یې لانجه کړې ده او کس پکې وژل شوی دی.
هو، بس هغه یو خو یې وواژه، او دا بل ګوره چې کورنۍ یو خوا او دی بل خوا په غمونو واوښت.
هو یاره، د تحقیق وروسته مې چې قضیه د قانون سره وکتله، زه فکر کوم چې د جزا د قانون د 399 مادې په اساس جزا ورته وړاندیز کېدی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې مینوالو، زما یوسف ځدران سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ستاسو د روغتیا له هیلې سره نننۍ خپرونه پیلو، او په نن خپرونه کې ستاسو له غوښتنې سره چې زموږ په غږ سفتونکې شمیره کې مو پریښې وې، د قتل په صورتونو غږیږو. د نفس وژنه تر ټولو دروند جرم دی، خو دا چې خلک ولې ورته زړه ښه کوي، آیا له جزا یې خبر دی او که نه، نن په دې خپرونه کې د مولوي صاحب محمد ابراهیم خراسانی سره خبرې کوو. ښاغلی مولوي صاحب، مننه چې د جمعې په ورځ چې تاسو بیلوموم ډېر مصروف وئ، زموږ بلنه منلې، په خیر راغلئ.
ستاسو مننه، تشکر.
ښه، د تل په څیر په خپرونه کې ستاسو اوریدونکو نظر یا پوښتنې هم اخلو. که تاسې د موضوع په اړه څه ویل لرئ نو همدا اوس زموږ سره په 0 800 22 55 او 0 99 203 540 شمېرو اړیکې ونیسئ. مولوي صاحب، که څه هم په دې اړه موږ په یو بله خپرونه کې خبرې کړې وې، خو چون د ډرامې موضوع لا هم په واقع شوي قتل څرخي او اوریدونکو همدا پوښتنه ډېره کړې، نو که لنډ ووایئ چې قتل په څو ډوله ده او څومره بد عمل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام استاد تقدیم استاد استاد او تاسو اوریدون کته پس له سلام نه
غریب سلام
او الله متعال فرمای ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. تاسو پختانه به قتل اقسام دی قتل دی. اولا فقهای کرام هدایه سلورم جلد صفحه 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 تقسیم کلی دا علامه برهان الدین مرغینانی صاحب دیدایه خوابون دیدایه دا لکلی دا چی قتل پینزو قسمه دا یو قتل عمد دا لکه یو کس بیا تقسیموم بل قتل شبی عمد دا دریم قتل خطا دا سلورم قتل جار مجراد خطا دا او پینزم قتل بی سبب دا قتل عمد فقای کرام توضیح کوي
ملسه په ټول باندې کوغه کې غتمن وخت ډیر اخلي بل مون په افغانستان کې تاسو په دې ټول نه کې کوم ډول قتلونه زیات صورت نیسی داغه پاړه خبرې وکې کوم جزاوی لري کوم ډول قتلونه دلته ډیر دی په سیمه کې
خو زیاتره ورونه قتل دی عمد دی قتل دی عمد دی
قصدن قتل
قصدن عمدن یو مسلمان پاس یو مسلمان وجنی بغیر څه دلیل نه بغیر څه تپوس نه بغیر څه محاکمه نه بغیر څه دلایل نواریز نچین ورورا تما وجنی پس سبب پس دلیل نه محاکمه شته نه سرموالی شته نه قضا شته از این توپک وخلا و مسلمان وجنه دیده قتل عمد ویلی
که اصلا ده قتل ولی پیخیگی استاس پا نظر
قتل پیخیدون علتون اسبابون خود دیر دی خو امده مهمی فقر ده و بیسوادی ده از این خو دانشمندان محترم ده بیانوی توضیح کهی خو اصلی عامل دغه بسوادی ده او جهالت ده
یا اردن که اخلو مولای سپ دی وخت کې چې اردن کې ډیر پاړی کې وی البته زمونږ د خبرونې وخت کم وی ډیر ته وخت نور کول کیږي مهرباني استاسو اړیکې زمونږ سره وصل شوې ده
السلام ز اول سلام تاسو ته بیا تاسو ګرام نو ملما ته سلام نارما
وعليكم السلام
او ما واده پښتنه دی مولای سپ نه
مهرباني خا دا ورته چې اړیکه وشلې ده متاسفانه ان شاء الله بیا پړی کې کیږي خاطه سو د قتل خطا ته اشاره وکړه کدا ډول قتل پیخیږي او په لومه په افغانستان کې ډیر پیخیږي موږ د ملګرو ملتونو راپور درلودو هغه ته اشاره کوي یو بل اړیکه په بل لاین کې زمونږ په روشن شمیره کې پړی کې کده هغه نه هغه اخلو او تاسو راګرځو مهرباني مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده زمونږ سره خا دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي چې منتظر پاتې شوی و اړیکه شلیدلې ده ان شاء الله بیا اوریدونکو تاسو ته راګرځو مولوی صاحب که قتل په خطا سره کیږي بل هم شاید په افغاني ټولنه کې خلک دا فکر وکړي چې یا محکمه نشته یا حکومت ته رسیدګي نشي کوی په آخرت کې د حساب او کتاب څخه نه خلاصیږي څه جزا ویني دا ډول کسان
ها بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها سوچ یو مسلمان وجنی یو مسلمان وجنی په قصر جزا د سدی جهنم دی هو فقای کرام فرمای بده آیه مبارکه چی خالدا فيها و همیش پاتیکیگی
اور دن که اخلو مونیس تاس قران ترازو مهربانی اورور چوبیا د اړیکه ونش لگی تاس تم بیړه وکړه بلی
بار السلام علیکم
وعلیکم السلام زمنګ پراونه اوره مهرباني اړیکه دنیولې ده څه نظر لری که پختنه لری
مولوی شه بو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم امدارنګ ټول دین کو تاسو
وعلیکم السلام
ته دا سوال لګا نه
چې مثلا یو سړی راپاڅېږي او بر نه هغه له شاپ ځمکې باندې دعوه کوي مثلا د کومو څخه وروسته سړی کولی شي دغه بل سړی ووژني او یا نه شي کولی شي ووژني. دغه پوښتنه ده زموږ له مورې صاحب نه.
مهرباني خیر اوسې ښه پوښتنه دې وکړه. بلوم په افغانستان کې داسې ډېر پخې مالي صاحب تاسو پوښتنه واورېده. مهرباني.
امین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدمه متاسم وروره بدی غصب کول جایدادو کې قتل نشته. البته دعوا دی مقابل سره دعوا کوي سرانوالی دی محکمه دی. کچیری سرانوالی هم بیعدالتی بکره او قضا هم بیعدالتی بکره نن سبا خم دغه سی حالات روان دیم پینز در پی ورکه. اگه مشهور مطل ده دناسه اگه وی ملاسه به وی لینگی اگه قاضی سی به لینگی دست که لینگی چی هست چی نیست باید قاضی سی بوین لینگی را گاو خورد. مطلبی دیو پتکی را کری او دیتا قاضی سی بتا او بل غوا ور کری او دیدی غوا والا مخ کشده پتکی والا نه یعنی نون سبا خوالات هم دقیقی زدران سی هر یو نچه پینزو در اخلی اشپک زر اخلی اقای دنده پریدی اقای
نو سا با کی کچیر بلو اون عدالت ورطا ون رسیگی
او عدالت ورطا ون رسیگی خود دوام لری خدا سره مظلوم واقع کی اگه ظالم دی خو مظلوم تا الله تعالی اجر ورکی ظالم تا الله تعالی جزا ورکی. خب دی کی قتل نشته
قتل بنکی
نه قتل بنکی زګه
یو بل اردن کې مخلو مهرباني ان شاء الله زمونږ دی اردن کې ثواب اخیسته. خاص تاسو اړیکه زمونږ سره ته نوم د خپل وای کوم زنه د اړیکه نیولې. مهرباني مهرباني
ولزما
اوره مهرباني کوم زنه د اړیکه نیولې نوم دی وای
استاد ما یو ودا پښتنه ده دی مولای صاحب نه چې یو مسلمان چې څوک وښنه وته خو چې راځي شي خو چې څوک نو مړ کی په یو شی دا وی غنا خو چې هغه نو راځي شي خو چې مړ کی نو دا نو سره کوم ته څومره ګناه لري دا
او هم دې خبرې کو مولای صاحب اما پښتنه وته تقریبا وای په یو شی دا و ده اگر پاتېږي د بل کس وژني وای څومره ګناه لري څه جزا ویني
ظالم وجنی که مظلوم وجنی
نه خو طبعا ظالم به
وجنی ظالم به وجنی ظالم خو اصلی خو ظالم ده ما مخکیم وی خبره وکو اقا جزا الله تعالی تعیین کړی ده اقا ظالم دی خو مظلوم پاسی ظالم وجنی ده خو بیل ظلم شده بیا ظالم شه اقا بیا مظلوم شو
او که ظالم پاسی بیرته مظلوم چی حق و نغواری اقا مرکی بیا
نه اقا بیا ظالم ظالم شو ظالم نی پاس ظالم شده دبل گناه شو
چه جزا بینی؟
جزا دادی خالیدن فجزا و جهنم جزا دادی جهنم دی دوزخ دی خالدن همیشه همیشه لپار در دوزخ که بسیگی ده علمای کرام تقسیمه ای دو بنده لری یاوی دادی یا خالدن دیر دیر زمان زیاد در جهنم که بسیگی یا خالدن بده مانا چی همیشه لپار به جهنم که بی زکر در کس در مسلمان در مظلوم قتل حلال گنری و دی بزان بنده منوی در وجد من ده قتل حلال گنری و کچیری حلال گنری وی نو ده کافر شون لگه حرام تا حلال ویل یو مطل دی فقهای کرام دی او حرام تا حلال ویل حلال تا حرام ویل ده سره سکیگی کافر کی
یا اردن که اخلو مولی سب
میروانی
میروانی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. زنده معرفی که
قاری محمد نذیر رحمت له پکتیکانه خبرې کوم.
او ډیر په خیر راغله د پکتیکاله ولایت څخه. خا مهرباني څه نظر لري څه پوښتنه لري؟
دما نظر خدا ده چې د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده دلته باید هر څه د قران او د حدیث او د فقه او د اصول په اړه کې باید وشي. په دې کې شک نشته چې قران حیات الله جل جلاله حیات وتویل د شي مثلا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب دا قصاص حیات ته دی خاوندانو دی عقلونو لپاره. نو کچیرته دی افغانستان قضایا یا دی افغانستان حکومت په اسلامي بنسټ باندې یا په اسلامي فرامینو باندې فیصله وکړي دغه ټول مشکلات به حل شي. خو متاسفانه دلته د افغانستان قانون اساسي قانون د مادې له مخې نه او د قران په جنا کې دې ته حکومت هغه نه لري. نو په دې خاطر باندې دغه مشکلات هم زیاتېږي ورځ په ورځ جنایات هم ورځ په ورځ زیاتېږي نورې زیاتېږي.
قاری صاحب ستاسو خا د قاری سره بډی کې فکر موش کې دا نظر مو البته واخسته وای افغانستان کې کچيري داس قوانين مراد شي د ستونزه کمیږي رختي هم ډیر خلک شاید دا فکر وکي ک قتل کې ک بل کوم فساد کې ک جرم کې چون شاید محکمه کمزوري وي زیاتو زینو کې دولت لاسرسي ونه لري داس عمل کیږي خو ک خلک بل اخر خپل یو فکر وکړي ځان سره چې پاره دنیا کې بس سزا ویني نو دا عمل به څومره کم شي بل اخر تاسو په نظر
صدام صاحب کده شید یا قاری صاحب مطلبی بل شیوی زبا برداشت سره کنه دی قاری صاحب مطلبی داوی چی لکه نون سبا خود اسی قطعی قضا نشتن قضا دی سقه دی قضا دی دقیق رشتون قضا نشتن نون سبا رخته هم نشتن زبا پتولو نکی قطع هم نشتن
کچیری دا درست شی؟
او کچیری دا درست شی دا خوب اره بهتر خبره دا تو مخی دا قاری صاحب دا مبارکه تلاوت یکو ولکم فی القصاص حیاتون ساس دا پارا با دا قصاص که حیات دی جون دی عبده دی در سه تیم پوری چیست تا قضا قدر پورکی و بیا اللہ تعالی تا روح سا قبضه ای کنه خوب کچیری مطلبی قاری سیب دغوی سعی دا قضا سعی وی محکمه سعی شرعی عادلانه وی انو اسو دا مرز ورکی گی بلکل سر ختمی گی ولی ختمی گی یو کس راش یو مسلمان یو مسلمان وجنی بغیر نسو دلیل سو تپوس پرسان ایس نه نیچی وجنی ولی وجنی خو قضا نیسی دی خو دو دری محکمه تی خو ضرور نشتا گوان موجود دی خو سره اخپلا موجود دی و اعتراف کری کنه دی کری دی محضر دی عامو کنه دخ سره وجلی دی کنه و طول خلق گوری وینی چی دای وی وجله پلانکه قاتل پلانکه مقتول شو نخده دی تپوس دقتا مقدمه تسه ضرور دشتا خب ورشد گوان مخی که محکمه ای که محکمه دادی سزای دسته دی قصد دقتی ادام دی
ادام دی
کلا چی ده وین بخونه قارم ده مسئله وی ادام وی نو بیا بیا قتل ورکی گی بلکل ختمی گی دقیق شرع دکنه
خیر وسی خان نظر مور کو بلا اردن که مخلو چون اتمن پختنه لری
میربانی
وعلیکم سلام مهرباني ورور د خبرونه وخت کم دی څه پختنه لري که نظر وای
سلام علیکم
وعلیکم سلام اړیکه دی وصل د زمونږ سره
ما پښتون د مولوی صاحب د سرنګوالان چې د مولوی صاحب چول شي معنا یو وره حساب د لګي ولنګ وټا ورک ولا وای و خوړه
خا
کچیر دا رقم په ساتو غوښتن چې د خو تر دې مستر الات راځي بیا
اها مطلب مهرباني
د کوم له ساتي ورته معنا د غبنجي کې یو راسي ابل دی ورکی
او تاسو بل عموم بیا شکایت درلودو زمونږ خبرونه په امدې ده چې خلک خپل ځان سره فکر وکړي چې شاید په زیاتو ځایونو کې حکومت لاسرسي ونه لري یا محکمه صحیح فیصله ونه کړي مهرباني چې پوښتنه ونه لري بل کنه او اړیکه وشلې د خیر سره خا مولیس په بل عموم تام اشاره وکړه چې دلته قتل مام دی ملګرو ملتونو یو رپورت ته اشاره وکړه او تیر ورځ په خوست کې هم داسې یو پیښه وشوه د دوه قومونو ترمنځ شخړه وه بل اخره درې کسان پکې وژل شول حتمن داوا به وه خلک باید څومره د یو انسان ژوند ته پاملرنه وکړي چې داسې په اسانه ونه وژل شي هغې کورنۍ پاتې کیږي څه واقب لري که هغې ماشومان پاتې کیږي هغه بې تعلیمه کیږي مجبور دي سوال وکړي بل عموم دا ټول عواقب څه دي
د دې مقصر دران صاحب اوله خو دولت ده مقصر ده ځکه آگاهی بورکی خلق ته د خلقو جون تامین کی امنیت بر اولی امنیت لپس نه د خلق آگاه ورکی آگاهی ورکی د جمعیتو مدارس و مکاتبونه د رسانهونه صوتی تصویری هر یونه چی خلق پوشوی چی قتل سنگر کی د قتل سره عواقب دی قتل عواقب سره انجام سره دی خلق دا کوم کسان چې دا وجنی بیگنا یی دی میس کی دی قومونو میس کی دا به اتفاقی راولی خود دی اصلی دی قتل عواقب نه خبر نه دی کچیر دی قتل عواقب نه خبر وی دا کار نه کوي
ځین عواقب مولیس بوست بیان کړم وخت لرو مهربانی
عواقب اول خو مخکې ویل عرض وکړو الله تعالی فرمایي فجزا و جهنم دی جزا سره جهنم ده بل کله چې یو مسلمان بل مسلمان وجنی هغه کم از کم یو کسان خو لري هغه پاس بیا دی وجنی دی پاس بیا بل وجنی خو اخیری آینده صرف به دنیا کې تباهی شو جون دی دی خپل جون هم تباه شو دی کورونه جون تباه شو دی خپل خپلوان جون دی تباه شو نو جزا د اخرت خو پاتې د چې کله چې د مرشي و د الله تعالی او رضی به پس راولي نو قیامت ورځ شي دین سوال کوي دا ولی تو ولی دا قتل وکړو د دې خالق تو وي کزه ومه کته وي نو خدای ژوندی کړو کده خالق زه ومه ولی بغیر نستو جنایت جرم نه تپوس نه سوال نه باسخواست
نه
محکمه نه ته دای وجلی نو ده عواقب آخرتی خود جزای جهنم ده عواقب دنیای تبایی بربادی
مولی سب که ما شمان به سرپرست پاتی که گی مجتبا نغا بیا سوال که وی اغا پا غلط و کارون مخته که گی دیدی اغا چه تر سی
اغا جنایت بده باندی ده قاتل باندی رسی کچیری بغیر نستو دلیل وی او کچیری بغیر نستو دلیل نوی لکه مخی ورور سوال بکو یه ظالم پاسی دیده مزگه غصب که ده مجبور دی کنه ده بلا لاره نداری ده گناه بزامانی منی خوی اولار لطهی که ده بانی ده سره واجنی کچیر ده ظالم او واجل شو ده ظالم سونه ده قکی دیده بزام باندی ده زکه اول خیانت ده ظالم بکو ولی خیانت دیو ولی دیده جای ده باندی قبضه و لگه والا غصب بکو قبضه لگه بلی نبی غصب کردی نمی دا جنجال خوب مخکی کدن نه
خوب یا مظلوم تا نخواهی چه قتلو کی وی نتوی کی اگه باید محکمه تا لرشی بلاخره سبرو کی
محکمه عرضو کن اگر که ظالم ظالم وی دیده قتل دیده سره دا پار اجازه نشته چی دا قتلو کی بغیر نصر دلیل نه مخکی که سرنگوالی تا محکمه تا قضا تا اگر کچیری فاسد قضا هم وی فاسد قضا اموی نقده تا اجازه نشته چی در سوکی قتلو کی یا بلا دلیل اگر قارسی خبر پاتی شد تبسیری لغانی
ملسیب وقت دیر کم دید خبروانی مجبور چه نور تاس خبروانی وانا خلو دیر منه نا انشالله براتون که خبروانی که بیاب موضوع خبری کهو نو آوریدون که ساس و نظرانو مخست خیر و سی میرابانی همیشه از مونگ سرکوالی شی پا امدیش میروانی که ونی سی او سفر و سا